دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د بین افغاني مذاکراتو تر پیل کېدو مخکې د خبرو لپاره قطر، پاکستان او ازبکستان ته سفر پیل کړی دی. د دې وزارت د یک شنبه د ورځې اعلامیه وایي چې ښاغلی خلیلزاد به په دغو هیوادونو کې په دې ټینګار کوي چې د بین افغاني مذاکراتو تر پیل کېدو مخکې باید پاتې ژمنې هم عملي شي، چې د تاوتریخوالي کمول او په وخت سره د بندیانو پرېښودل یې مهمې برخې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر اساس افغان حکومت په 15,000 طالب بندیان له زندانونو خوشی کوي او طالبان به هم په بدل کې 1,000 افغان سرتیري پرېږدي. د دې ترڅنګ طالبان باید تاوتریخوالی هم کم کړي. افغان حکومت وایي دوی شاوخوا 3,000 طالب بندیان خوشی کړي دي او طالبان هم سلګونه افغان سرتیري پرېږدي. افغان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو یوازې تیرونی د افغانستان په 2 ولایتونو کې 290 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژلي دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوی دی چې له شاغلی خلیلزاد سره په دغه سفر کې د متحده ایالاتو د نړیوالو مالی انکشاف اجرایی مشر ایډم بولر هم په ډله کې شامل دی. په اعلامیه کې ویل سوی دی چې د افغانستان سوله، اقتصادي پرمختګ او سیمه ییز اتصال له یو بل سره نږدې اړیکې لري او د یو بل ملاتړي دي. اعلامیه وایي چې د کرونا وایرس له کبله سفرونه محدود سوي دي. په همدې اساس به شاغلی خلیلزاد او بولر به د ویډیو کانفرنس د لارې د افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا دولت په پام کې لري چې د راتلونکي خزان یا منی پوري په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر 4,600 تر کم کړي. د ازادي ریډیو د راپور له مخې دا د طالبانو سره د دوهې د هوکړې د عملي کېدو لپاره د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتو دولت یو بل ګام دی. د امریکا سی این این ټلویزیون شبکې د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر دا موضوع د ناټو له مشرانو سره هم شریکه کړې ده. سینن د پینټاګان د دوه مهمو چارواکو له کوله لیکلي دي چې د روان کال تر خزان یا منی پورې له افغانستان څخه خپل 4,000 نور عسکر باسي. سینن لیکي چې په دې اړه د دې 4,000 عسکرو وتل به کله پیل سي چارواکو ورته څه نه دي ویلي. اوس مهال په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 8,600 تنه دی، خو که چیرې دا پریکړه عملي سي په افغانستان کې به د پاتې امریکایي سرتیرو شمیر 4,000 سي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپورټ رد کړی دی چې ګڼې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکولې. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې ویل دی چې د امریکا استخباراتي ادارو موندلي چې د روسیې یو څانګې د طالبانو اړوندو تراګرو ته پیسې او جایزې ورکولې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف سرتیري ووژني. په راپور کې د امریکا د ځینو چارواکو له خولې دا معلومات خپاره سوي دي، خو د چارواکو نومونه نه دي اخیستل سوي. اول سی وی دی چې ولسمشر ټرمپ ته د مارچ په میاشت کې په دې اړه راپورټ ورکړل شوی دی، خو شاغلی ټرمپ دا راپور جالي وګڼه او رد یې کړ. شاغلی ټرمپ له نیویارک ټایمز څخه وغوښتل چې نامعلومه سرچینه ښکاره کړي. ولسمشر ټرمپ داسې مهال دا راپورټ ردوي چې د امریکا د 2020 کال جمهوري ریاست په انتخاباتو کې دغه سرسخت سیال جو بایدن تیر ورځو کې وویل که دا راپورټ حقیقت ولري، ټرمپ د سر کمانډان اعلی په توګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ساتلو او د روسیې په مقابل کې په درېدو کې ناکامه شوی دی. خو ولسمشر ټرمپ وایي چې اداره د روسیې په مقابل کې تر ټولو سخت چلند کوي. روسیې او طالبانو هم دا راپورټ رد کړی دی. د اروپایي اتحادیې تر ټولو لوړ رتبه ډیپلوماټ د یونان او د ترکیې ترمنځ د اړیکو په خرابۍ اندېښنه ښودلې ده. د خبر تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
ترکی یونان ته خبرداري ورکړې کړې چې د مدیترانې په بحر کې د تیلو او د ګازو لپاره سګان د کیندلو مخه بند نه کړي، نو په دې ډول خو نه کار واخلي. خو بی یونان بیا دغه سیمه د خپل خاورې جز ګڼي. یونان د ترکی د عمل په اړه سوزلې د اروپایي تل په شان هم شکایت کړی دی. بل په لو ترکی خبرداري ورکړې چې بزرګونو هغه مهاجر ته به چې په دې واد کې دیره دي اجازه ورکړي چې اروپایي حدودو ته لاړ شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل اوس کوشش کوي چې یونان ملاتړ وکړي. هغه په یونان کې چارواکو ته وویل چې تاسو د پخوا راهیسې دې شکایت کوو ترکیه دلته د ګاز او د تیل د ایستلو لپاره سرګانې کیندي، د دې پر اساس تاسو په هغوی قلم را پروازونه کوي او هم د اوبو په سر جنجال کوي. زه په همدې خاطر راغلم چې ستاسو د هر څه په پلستر ووینم. د یونان او د ترکیې ترمنځ سرحدي سیمه ایوریج د دواړو هیوادونو د جنجال اصلي منبع ده. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د همدې کال په سر کې یو خو سلو زرو مهاجر ته اجازه ورکړه چې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. یونان د ترکیې د دې کار له وجې مجبور شو چې سرحد ته فوځ او اضافي ګارډ ورولېږي چې د مهاجرو مخفي بند کړي.
په نړۍ کې د کرونا وایرس پیښې تر 10 میلیون واوښتې او له دې وبا له وجې د مړو شوو کسانو شمیر هم د 15 لکو څخه اوښتی دی. د رویټرز خبري اژانس د خپلو شمیرو پر اساس د یکشنبه پر ورځ ویل چې د کرونا وایرس د اختصاصو کسانو شمیر 10 میلیونه او ورڅخه د مړوسو کسانو شمیر 15 لک څخه اوښته دي. د امریکا متحده په جنوب او لویدیز کې د کرونا نوی مثبتې پیښې وروسته لاغه ډېرې سیمې چې په دغو سیمو کې اقتصادي فعالیتونه بیا پرانیستل شول. د امریکا په متحده کې 1,015,748 کسان دغه وایرس له وجې مړ شوي دي او په دوهم نمبر کې د برازیل هیواد دی او هلته 5,622 او په برتانیې کې 3,555 کسان مړ دي. د کرونا وایرس په لومړي ځل د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین په هوبی حالت کې خپور سو او تر اوسه د نړۍ په 16 نوي هیوادونو او سیمو کې 10 میلیونه انسانان په دغه وایرس سخت شوي دي او د 15 لک څخه زیات کسان مړ دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د امریکا د متحده د بندیزونو او د کرونا وایرس له کبله هیواد 6 کال له سخت حالت سره مخامخ دی. د کرونا وایرس او د امریکا لوري لګول شوي بندیزونو ایران نور هم اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. د یکشنبه په ورځ د ایران پیسې ریال د ډالر په مقابل کې خپلې تر ټولو ټیټې کچې ته لوېدلې دي. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې له هغه اټومي تړونو څخه ووت چې د ایران نړۍ زبر ځواکونو هیوادونو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی و. د تړون په اساس ایران به اټومي پروګرام بندوي او په بدل کې به پرې اقتصادي بندیزونه لرې کیږي، خو ولسمشر ټرمپ وایي چې دا تړون نیمګړی دی او ایران ته ګټه زیاته ده. واشنگټن په تهران باندې نور اقتصادي بندیزونه هم لګولي دي. دا خبرونه شته چې د امریکا ژغ د واشنگټن د استودیو څخه واوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د نیو یارک ټایمز د ورځپاڼې د رپورټ په حق لچې روسیې په افغانستان کې د امریکا او ائتلافي قواوو د وژلو په سر پیسې ایښې وي، په واشنگټن ډي سي کې سخت عکس العملونه څرګند شوي دي. د امریکا د کانګرس غړو ویلي دي چې دا ډیر مهم رپورټ دی او باید په دقیقه توګه وسیرل شي او کریفتیا وخیږي، نو د روسیې دغه اقدام د زغم وړ نه دی. په دې حقله نور معلومات د آشنا تلویزیون همکاره برېښنا عمر خیل لولي.
سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا په ورځ کې لسګو نظر استخباراتي معلومات ترلاسه کوي او باید دقیق وڅېړل شي. د نیویارک ټایمز په راپور کې دا شوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د روسیې د جایزو د ورکولو راپور ورکړ شوی و، خو د سپینې ماڼۍ ویاندې کلی مکینینی ویلي چې د مرکزی استخباراتو رئیس، د ملي امنیت سلاکار او د ولسمشر د دفتر رئیس دا تاییدوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یا مرستیال ولسمشر ته په دې اړه خبر نه دی ورکړ شوی. د سی آی ای یا د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر د دې رپورت په اړه له سرګندونو ډډه کړې ده. د امریکا د کانګرس غړي ویلي چې دا ډیر مهم راپور دی او باید دقیق وڅېړل شي. د نیویارک ټایمز ورسپانه خبر ورکړای چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په مارچ میاشت کې استخباراتي معلومات ورکړ شوی و چې ګواکې روسی پاوز په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره جایزې ورکړي وو، خو حکومت تر اوسه فیصله نه ده کړې چې د روسیې دغه عمل ته څنګه خبرګون وښيي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کلی مکینینی ویلي سپینې ماڼۍ عموما د استخباراتي راپورونو په اړه بیان نه ورکوي، خو د مرکزی استخباراتو رئیس، د ملي امنیت سلاکار او د ولسمشر د دفتر رئیس دا تاییدوي چې ولسمشر ټرمپ یا مرستیال ولسمشر ته د روسیې د جایزو د ورکولو راپور نه دی ورکړ شوی. دا د ادا شویو استخباراتو د کروالی په اړه نظر نه دی، بلکې یوازې د نیویارک ټایمز په راپور کې دا ناسمه ده چې وایي ولسمشر ته په دې اړه معلومات ورکړ شوی و. خو د امریکا د جمهوری ریاست لپاره دموکرات کاندید جو بایدن د دې رپورت په اړه په ولسمشر ټرمپ کلک انتقاد وکړ.
هغه د پوتین له برکت ولسمشر دی، خدای اقدام د منلو نه دی. دا د هغه سپیشل دند سره خیانت چې مونږ دی و ملت په توګه لرو چې د خپل سرتیرو ساتنه وکړو او هغوی تجهیز کړو. دا د هر هغه امریکایي کورنۍ سره خیانت چې خپل اولاد افغانستان یا کوم بل ځای ته د خدمت لپاره لیږي.
د نیویارک ټایمز په وینا په اروپا کې د روسیې استخباراتو هغه ډله چې هدفي وژنه ترسره کوي تیر کال په افغانستان کې وسلوالو ته د کامیاب حملو په سر د جایزو وړاندیز کړای وو. د رپورت لمخې دا سو ګمان کیږي چې مذهبي وسلوالو او یا وسلوالو جرمي ډلو د انعام یو مقدار پیسې هم ترلاسه کړي دي.
که تصور وکړو چې د ټایمز راپور سم دی چې وایي د امریکا استخباراتو ارزونه کړې ده چې د روسیې د پوځ استخباراتو خیته هغه کته چې 15 کال وړاندې په لندن کې د کی جی بی د یو پخوانی کارکونکو په وجلو کې لاس ترلود په افغانستان کې فراتی دولت د امریکایي سرتیرو د وجلو لپاره انعام ورکوي.
په واشنگتن کې د روسي سفارت په ټویټر د نیویارک ټایمز ورسپانې رپورت رد کړی او ویلي بی بنیاد او ناسرګند تورونه چې د ورسپانې خبرې کړي د مخالف واشنگتن او لندن کې د روسي د سفارتونو د مامورینو ژوند ته نیغ په نیغه خطر پېښ کړی. پر راپور کې ویل شوی چې له طالبانو سره ټول وسلوالو ډلو څخه پیسې وصول کړي دي، خو دا څرګندونه ده چې آیا دغه پیسې تیر کال په افغانستان کې د شلو امریکایي سرتیرو د وژنې په سر اخیستل شوی کنه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 2400 ناروغان د دې مرض نه بیرته خشوي دي او سلور دشتنه مړ شوي دي. د کابل والی ویلي دي چې د تډیر ګرانخ کاری چې خلک په دې قانی کې چې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره دي د کورونا نه نوځي. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورت راکړی دی.
د امریکا وزارت وی چې په تیرو 48 ساعتونو کې د افغانستان په شپاله ولایتونو کې د کورونا د وایرس د ناروغي ټولي 355 مثبت پیښې ثبت کړي، چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس د ټولو مثبت پیښو شمیر 2900 ته رسیدلی دی. دغه وزارت مرسیال وایي نور الله ترکی وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا د وایرس پر ناروغي 3000 تنه مړ شوي او 2000 تنه نور له دغه ناروغي بیرته ښه شوي.
تیرو 48 ساعتونو نوکه زموږ پټول هواد لابراتوارونو کې 201 شکمنې پیښې د کورونا معاینه شوې دي، چې د غلو جملې څخه 355 مثبت تایید شوې دي. د 2004 په شاوخوا کې الحمدلله روغ شوې دي، 4 درستنه نیمړه شوې دي. چې لدی سره نن پټول افغانستان کې د مثبت پیښو واقعیت 1900 رسیدي.
د کورونا له ناروغي د 2004 تنو بیرته خکیدل په افغانستان کې سلور میشتې وړاندې د دغه وبا د خبرې دوهسته لومړی ځل دی چې په 48 ساعتونو کې په دومره لوی شمېر ناروغان په ډلیز ډول بیرته خکیږي. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغي د ټولو اخته شوو ناروغانو نږدې نیمایي بیرته ښه شوي او 210 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي. د عامې روغتیا وزارت د یکشنبې د ورځې د شمېرونو له مخې په تیرو 48 ساعتونو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ټولو ثبت شوو مثبت پیښو 240 په کابل کې ثبت شوی. د کابل والی محمد یعقوب حیدری وایي چې قسم د عامې روغتیا وزارت لخوا د خبرو شوو شمیرونو له مخې په کابل کې د کورونا د وایرس مثبت پیښې کمې شوي، خو که چیرې خلک لازم وي کوي تدابیرو ته پاملرنه ونه کړي نو د دې وبا د بیا خپرېدو او د مثبت پیښو د زیاتېدو امکان شته دی. د کابل والی د یکشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس په وینا کې د کابل ښار او د کابل ولایت په 14 ولسوالیو کې د کورونا د وایرس د وبا په وړاندې د حکومت د اقداماتو د یادونې پر مهال ویل چې په دغه ښار کې خلک په کورونو کې د کرانتین او پاتې کېدو څخه ستړي شوي دي.
از مردم تقاضا کنیم که حداقل چند چیز عمده رو مراعات کنه.
له خلکو غواړو چې لږ تر لږه څو مهم شیانو ته پاملرنه وکړي، یعنی چې ټولنیز واټن وساتي، ګڼه ګوڼې د جوړېدو څخه ډډه وکړي او په جبري ډول ماسک وکاروي. د دې لپاره چې له دې څخه وروسته په کورونو کې د خلکو کېنولو نور امکان نه وینم.
هغه ویل چې د عامې روغتیا وزارت د سپارښتنو پر اساس به مخته لاړ شي او تر کومه چې دا وزارت پر وضعیت کنټرول ولري نو خلکو باندې به بیا کرانتین تطبیق نه کړي. د کابل والی د عامې روغتیا وزارت څخه وغوښتل چې د سارن خپل ماموریت پیاوړی کړي او هر کله چې دا وزارت د کابل په ښار کې د کرانتین اړتیا وویني نو د کابل ولایت به اقدام وکړي. کسان په کابل کې د شاوخوا 2 میاشتو کرانتین وروسته په دې وروستۍ اونۍ کې په دغه ښار کې ژوند بیرته عادي حالت ته ستون شوی، خو لا هم ښوونځي، پوهنتونونه او علمي موسې تړلی دي. د کابل والی وایي چې تر هغې چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه په ښوونځیو او تعلیمي موسسو کې د ټولنیز واټن مسله نوي حل کړي، ښوونیزې موسسې او ښوونځي به بیرته پرانستل شي.
دا آشنا راجو درنو اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د پولیسو په قواو کې د کم عمره کسانو د استخدام مخه نیولې ده. دغه هڅې وروسته د هغې پیل شوې دي چې د امریکا د خارجه وزارت د انساني قاچاق په هکله رپورټ کې ویل شوې دي چې د پولیسو په قواو کې د کم عمره کسانو نه د بچه بازۍ لپاره استفاده کیږي. د کورنیو چارو وزارت نن ویلي دی چې د امریکا د خارجه وزارت دغه رپورټ لوستی دی او د دې کار لپاره خپل هڅې دوه چنده کړې دي. موږ په همدې ارتباط د بشري حقوقو د غیر حکومتي سازمان د رئیس حاجی لالګل صاحب سره غږېدلی یو. حاجی صاحب لالګل دغه مشکل په باره کې خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د بشري حقوقو سازمانونو او بیا د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پر راپورټ کې سو کاله مخکې د خبره یاد شوی و چې دغه دود په افغانستان کې زیات شوی دی. د بچا بازی دغه اصلي وجه څه شی ده چې دومره زیات شوی دی دغه دود؟
اوسانه د لوی تاریخچه لري په دې هیواد کې خو هم مخکې نه ده شوی. په خوښنۍ سره تر نن ورځې پورې را روان دي. اصلا هغه خلک چې مثلا د دې بچه بازی په اړوند باندې دا کوم په اصطلاح په نفسیاتي مرض باندې اخته شوي دي، دا ټول هغه خلک دي اکثریت چې بېسواده دي او یا هغه په ټولنه کې ځینې اواګر خلک وي یا داسې چې کار ونه لري او په دې کوڅو په دې در کې ګرځي را ګرځي. زیاتره دا خلک دي. خو په دې کې یو تعداد داسې هم شتون لري چې هغه په لوړه کچه هغه د پیسو خاوندان دي، هغې د ټوپک خاوندان دي یا زورواکي دي یا بل څه دي، او دوی بیا د دې نه لذت وړي او یا د دې نه خوند اخلي.
وبخي حاجي صاحب خبره دي نه سمه، د کومې طبقې ماشومان یا ځوانان دي چې د بچه بازی ورباندې کیږي؟
دوه ډوله دي. یو خو هغه دي چې هغې د غریبو کورنیو سره اړیکې لري یا تعلق ساتي چې د هغې اقتصاد ډېر کمزور دی، او یو هغه ماشومان دي چې هغه بې سرپرسته ماشومان دي، کورنۍ نه څوک نه لري یا یتیمان دي، پلرونه یې په جګړو کښې د لاسه ورکړي دي او دی په حالت کښې دي، او ځینې هرپلي په دغه مسایلو باندې دغه ماشومان بېچارهګان ککړ شوي دي او دا ورته یو حربه ګرځېدلې ده. او نور هغه خلک چې هغه د دې نه ناوړه ګټه پورته کوي، زه بیا هم دا تکراروم چې دا یو ډول مرض دی او دغه مرض زموږ د ټولنې نه باید ورک شوی وی، باوجود دې چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دغه باندې یو راپور خپور کړ، د حکومت نه یې غوښتنې وکړلې. او د دې نه په تاسو ته یاد شي تیر کال په لوګر کې په دې ماشومانو په جنسي ځورونه باندې یو مدني ټولنې یو نهاد و چې هغې څېړنې پرې وکړلې، چې هلته په مکتبونو کې او په ښوونځیو کې ماشومانو نه دغسې جنسي دغه پورته کېږي، ګټه ناوړه ګټه پورته کېږي. په هغې باندې غبرګونونه ولیدل چې د حکومت د خوا نه او هم د خپلاکي چارواکو د مشرانو د خوا نه حتی د دغه مدني فعال په وړاندې باندې ډېر غبرګونونه راپورته شول، هغه ونیول شولو بندي شولو. بالاخره چې څېړنې ترسره شولې بیا هم هماغه د مدني ټولنې کوم نهاد چې راپور خپور کړی وو هغه تایید شولو
د
دولتي ارګانو.
بلې حاجي صاحب محترم، ستاسې خبره مې بیا ونیوله، ډېر معذرت غواړم. دا د بشري حقوقو د دې سرغړونې که نه دا بچه بازی چې دا دود ډېر شوی دی، او تاسو وویلي چې هغه د لوګر کې اوس د دې چې د دې خلکو خبره واورېدې د مدني ټولنې، بلکې برعکس هغوی بندي شول. اوس زما سوال بل هم دا و چې زه تاسې نه پوښتنه وکړم چې چا ته سزا ورکړ شوې ده یا نه؟
نه، په مشخص ډول باندې د ټولو پېښو په اړوند باندې سزا چا ته نه ده ورکړل شوې. موږ ګورو چې دغه بچه بازی په ځینو ولایتونو کښې د په ځینو مناطقو کښې ډېره علني دغه کېږي، او په محفلونو کښې او په دغه کښې د رقص دپاره او د نڅا دپاره ترېنه کار اخیستل کېږي. د دولتي چارواکي ټول دغه مسایل وویني. پخوا موږ په قوانینو کښې دې دپاره سزا نه درلودله، کله چې د کمیسیون راپور خپور شو کمیسیون د حکومت نه غوښتنه وکړله، اوس دې دپاره موږ په جزایي قوانینو کښې هم یا جزا لرو، خو په خواشنۍ سره چې سزا نه ورکول کېږي. موږ د ټولې ټولنې مسؤلیت دی چې موږ په دې لاره کښې کار وکړو تر څو پورې یو دغه بد مرض موږ د ټولنې نه ورک کړو.
ډېره زیاته مننه حاجي صاحب لالګل، کور دې ودان. د اورزګان سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ د ښار په څو امنیتي مرکزونو بریدونه کړي دي. دوی وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه یې شاته تمبولي دي، خو د پولیسو یو لوړ رتبه منصبدار په جګړه کې وژل شوی دی.
امنیتي مقامات وایي چې تېره شپه 9 بجې د ترینکوټ ښار پر امنیتي کمربند وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی چې تر سهار پورې جګړې دوام درلودي. د روزګان د والي ویاند زړګي عبادي امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي قواو له لوري د وسلوالو طالبانو یا د حمله پر شا تمبول شوې، او په وینا یې چې په جګړه کې دواړو خواوو ته تلفات اوښتي دي. د په باب داسې ویل.
رشپه د روزګان مرکز ترینکوټ غرب سیمه کې او ختیز لور خواته یو ځل بیا وسوال مخالفین خپل ډلې بریدونه پیل کړي وو چې په نتیجه کې وطن افغان امنیتي ځواکونه ټپیان لرو او یو تن شهید لرو. همداراز وسوال مخالفین ته هم رجوع لا وکړي چې دوه تنه وژل سوي دي او پنځه تنه نور ټپیان سوي دي.
خو د روزګانی ولورپړی امنیتي مقام د نمونو شول په شرط امریکا جغ آشنا رویتویل چی وسلوالو طالبانو د ترینکور چار په لویدیس کې د سوپیانو او په ختیځ برخه کې د نچین پر کمربندی پوسټو بریدونه د دې لپاره کړی چی ترینکور چار ته د ننوتلو لار ځانته پرانیسي. له تیرو دو اونو راهیسی پر ترینکور شار د وسلوالو طالبانو د بریدونو اوازې زیات سیوي او د سیمې لسګونو کورونیو هم د جګړې لویری خپل سیمې پریښې دي. د ترینکور شار د اطرافي سیمو اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو د جګړې د پیل په موخه د خپل سیمو د پریښودلو خبرداري ورته ورکړي.
زه اسه مجبورې ورو ځان مجبورې سره وانی زاو د منډکیم مشته خبره کړې دي چې کډې مبارک حکومت وایي شي نسته دی وایي کښېنې هیڅ شي نسته مشکل نسته موږ په خپل سترګو طالبان موږ ملکي خلک یو حکومت وینم طالب وینم طالب راځي موږ در کورو یعنی کمربند ډېر در موږ ښته دی طالب راځي در موږ ډېر لاره لوړیږي یو مې عملی کړې دي لول هم جنگونه سته هم په خدای توانانه را ترسیدلې دي.
په ورته وخت کې د روزګان د مدني ټولنې غړي وایي چې د دې ولایت د مرکز امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی او که حکومت د ترینکور چار امنیتي حالت ته پام زیات نه کړي ممکن دا ولایت د سکوت له ګواښ سره مخ شي.
کلی ټول تخلیص ولا د دې لپاره چې طالبانو ته خبر ورکړي وو اوس د خلکو هغه مفکوري او ذهنیتونه بالکل خراب شوي دي. په دې اړه ټول هغه مورال د لاس ورکړي دي. اوس چې خلکو ته ګورو د خلکو د کډي او راکډي موضوع په نظر کې ونیسو چې بیا ټول خلکو د کډي وکړي د سیمو څخه عین شي ته اوس موږ متوجي چې بیا به هم هغه تجربه تکرار شي.
خو د روزګان امنیت قومندان سمنوال شفیق الله سهار وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د ترینکور چار لپاره خپل تدابیر لري او د هر ډول ګواښ مخنیوي چمتو دي.
ټولو د روزګان شریف ولستا ډاټ ورکوم منهیز د قومندان د امنی او د امنیتی ځواکونه به دښمن ته مخالفین ته اجازه ورنو کو چې تاسو خوشحالي او تاسو نه واخلي نور تاسو ان شاء الله تشویش مکوي زمونږ امنیتی ځواکونه شپه ورځ تاسو په خدمت کې یاستو.
څلور کال وړاندې هم د روزګان مرکز ترینکوټ د سکوت له ګواښ سره مخ شوچی ورسته د بهرنیو ځواکونو یو ډله هم د ترینکوټ په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شو. خو یاد بهرنی ځواکونه پنځه میاشتې وړاندې له ترینکوټ ښار څخه وتلی دي. خپل وسلوالو طالبانو د روزګان د تیر شپې د جګړې په اړه باندې یوازې د پولیسو د یو منصبدار د وژل کېدو مسؤلیت په غاړه اخیستی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریا 15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د پکتیا خبريالانو ویلي دي چې حکومتي ادارې په خپل وخت دوی ته معلومات نه ورکوي. دوی وایي کچیر دغه وضعیت هم داسې دوام وکړي د خبرونو په خبرولو کې نور د حکومتي ادارو سره همکاري نه کوي. د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی رپورت را کړی دی.
په پکتیا کې د ملي او نړیوالو رسنیو خبريالانو چې په خبري کانفرنس ته خبرې کولې ویل چې په دې ورستیو کې د ولایتي ادارې لوري ورسره د اړتیا پر مهال په خپل وخت معلومات نه شریکيږي. په دغه ولایت کې د اریانا تلویزیون خبريال فرید الله احمدي ویل سره لدی چې افغان حکومت معلوماتو ته د لاسرسي قانون ته د ژمنتیا خبره کوي خو بیا هم خبريالان په دې برخه کې لګڼوستون دو سره مخ دي.
هغه معلومات د خبريالانو د پکار چې په لګ کې ملي ګټي یا نور څه زیان رسیږي ولیا چې دوی حق ته هغه ورزنی پیښ چې کیږي په لګ کې ولسوالۍ یا مثلا امنیتي پوسټال ته یا په دواړو خواو په ټوله کې دواړو خواو ته طلبات آلته وي نو خبريال سره باید معلومات پر وخت شریک شي ترڅو غوی مالته مسولیت لري په ولایت کې د رسنۍ لپاره چې هغه معلومات راوخلی او اړوند برخه ته ویلي ترڅو خلک ترې خبر شي.
په پکتیا کې د پژواک خبری اجانس خبریال شکر کامران وای سربیره پر دې چې د ورځنیو مسایلو او پیښو په اړه په خپل وخت معلوماتو ته لاسرسی نه لري، په تحقیقي راپورونو کې هم ورسره معلومات نه شریکیږي.
د مسایلو تر شا نه یا د پردې تر شا څه دي، یا د مسایلو اساسي سپړنه نه ده، سیاره تحقیقي خبریالي ده. بدبختانه لکه څنګه چې خبریالان ملګري امنیتي مسایلو امنیتي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو سره مخ دي، همدارنګه په تحقیقي مسایلو کې هم خبریالانو سره همکاري نه کیږي او ادارې هغه مسایل یا هغه څه چې خبریالانو ته په تحقیق رپورټونو کې ضرور دی هغه نه ورکوي.
په ټوله کې نه یوازې د پکتیا بلکې په سویل ختیځو ولایتونو لوګر پکتیکا او خوست کې میش خبریالان هم پر ځینو حکومتي ادارو نیوکه لري چې ګوندې د اړتیا پر مهال ورسره خبرو ته نه حاضریږي. خبریالان د خبریالانو د ملاتړ له ادارو غوښتنه لري چې په پکتیا او د غرض په ګاونډیو ولایتونو کې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ژورنالیستانو ستونزې وڅېړي او د حل لپاره یې ګامونه واخلي.
خبریالانو له بنسټونو نه د ملي او نړیوالو همدارنګه د اداراتو نه د دولتي کوم بنسټونه په دې خاطر چې جوړ شوي چې په دولتي ادارو څار وکړي یا د شفافیت لپاره کار وکړي، د وینا یې غوښتنه دا ده چې دې باندې ټینګار راوړي او ټولې ادارې دې ته وعده راکړي چې په تحقیقي خبریالي کې یا د تحقیقي خبریالانو سره مسایل او معلومات شریک کړي.
و هم غوښتل چې په دې اړه د حکومتي چارواکو نظر هم له ځان سره ولرو، خو د بیا هڅو سره سره کوم خبرګون ترلاسه نه شو کړی. د پکتیا خبریالانو په یاد خبری کانفرنس کې ګوسنډنه وکړه چې یاد ستونزې هوار نه شي، د افغان حکومت د خبرونو له خبرولو به لاس واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغۍ نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغۍ اخته دي. دغه ناروغي اکثره د پاخه عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني، خو ډاکټرانو اوس یو نوی دوا جوړ کړی چې په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو سره مرسته کوي. دغه نوی درمل د مغزونه غیر نورمال پروتین پاکوي. همدغه پروتین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته نه پرېږدي. د حافظې د زوال داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو ډاکټران او ساينس پوهان لګیا دي داسې دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي. ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډات په نامه مصنوعي درمل جوړ کړی دی چې د ټاو په نامه د پروتینو د تولید مخه نیسي او هغه پروتین چې د مخکینه په رګونو کې تولید شوی دی لمنځه وړي. د ټاو پروتین د حافظې د زوال په ناروغۍ د اخته کسانو په مغزو کې غوټي جوړوي. همدغه غوټي د حافظې د زوال تر ټولو غټه نښه ده. دغه نوی درمل نه پرېږدي چې د انسان په مغزو کې د ټاو پروتین پیدا شي او غوټي جوړ کړي. د امریکا د میزوري ایالت د واشنگتن په هنتون د داخلي ناروغي ډاکټرانو او ساينس پوهانو په لمړي سر کې د مګکانو په مغزو کې د ټاو په نامه همغه پروتین واچول چې د حافظې د زوال سبب کیږي. په دې چرنه کې هغه معلومه کړه چې په دې نوې دوا سره هغه د مګکانو د ژوندۍ پاتې کېدو وخت زیات کړ. ډاکټر سارا ډیویس د نوې چرنې په حق له امریکا غږ ته داسې وویل:
So when we treat with our drug, the mice live longer. And we can also prevent
په عادي حالت کې د غمګکان زر مړشول، خو کله چې مو هغه ته نوې دوا چې مونږ جوړ کړې د ور کړل د هغه د ژوند موده زیات شوله. بل خبره دا هم را ثابت شو چې په دې دوا سره مونږ عصب ژوندۍ ساتلی شو. په دې دوا سره مونږ هغه عصب هم ژوندۍ ساتلی شو چې په خوا به د ټاو غوټو وجل. چېډونکو دغه درمل په بيزوګان هم ازمایل ده او نتیجې مثبت و. هغه هله لري چې دغه درمل به ډیر زر په انسانانو هم وزمایل شي او ښه نتیجه به ورکړي.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.